السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرامو پر روان نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. بلخوا د وژل شوي مینی منګل کورنۍ د خپلې وژل شوي لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي. دا یو شمېر نور مهم کورنیو نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو پایل خبرونو کوو. سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د افغان قواوو د ملاتړ له بودیجې د څه باندې 600 میلیونه ډالرو انتقال د افغان قواوو پر جنگي وړتیاو اغیز نه کوي. انډونیزیا پیشنهاد کړی چې تیار دی د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د ایمن له لویدیځ څخه د ایران پلوه حوثي یرغمل وتل له پلان سره سم مخ ته روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د افغان قواوو د ملاتړ له بودیجې د څه باندې 600 میلیونه ډالرو انتقال د افغان قواوو پر جنگي وړتیاو کوم تاثیر نه کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال دیو باتلر په ژواک خبري اژانس ته ویلي، موږ وکولای سوی هغه 600 میلیونه ډالر چې په لګښتونو کې د سپما او هغو ظرفیتونو له کبله چې له افغان حکومت سره زموږ د همکارۍ له کبله ترلاسه شوي د امریکا حکومت ته انتقال کړو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د جمعې په ورځ د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر انتقال کړی دی. ویل سوي چې په دغه پیسو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د بودیجې 600 میلیونه ډالر هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې انډونیزیا پیشنهاد کړی چې تیار دی د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دیسرا پار چایا نن د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې دا خبره وکړه. د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې پار چایا په عین حال کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د قانونو د کارکوونکو په ظرفیت لوړولو کې هم همکاري وکړي. انډونیزیا تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري ډاډ ورکړی وو. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي دي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې نن په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق په پړاو کې له 1.3 نیولې تر 2% پورې بدله شوې ده. دغه ادارې د ملي بودیجې د اعتبار په اړه شک څرګند کړی دی. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د افغانستان د ملي بودیجې سند یو قوي حقوقي قانوني او د خلکو د اړتیاو په اساس جوړ شوی سند دی. په دغه سند کې هر رقم تغییرات په ارقامو کې او په یاب نویت د تطبیق کې راوستل د قانون په اساس ترسره کیږي. د ملي بودیجې په سند کې هیڅ رقم سوء استفاده او یا د زورواکو مداخلې ته د امکان ځای نشته.
هو، درونتیا د څار اداره د وای چې د تیر کال په ملي بودیجه کې د ولسی جرګې تر تصویب مخکې ورسته بدلون راوستل شوی او د دې ادارې په باور په دې مسأله کې سیاسي نفوذ هم نقش درلود. په دایکونډي ولایت کې پر دو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور ولسی پاتسنوال وژل شوي دي. په دې حمله کې شنن سهار په پاتو ولسوالۍ کې سوي دوه نور پاتسنوال ټپیان شوي دي. د دایکونډي امنیه قمندان مل پاسوال غلام سخی غفوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوستې د ولسی پاتسنوال وي. شغلی غفوري ویل چې په دې پیښه کې درې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اسري هوټل پرونی حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل سول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټیننټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستان یو بلتون غوښتونکي ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حمله مسؤلیت منلې او د څلورو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د دفتر خپاره کړي ویلي، دا ډول پیښې په ځنګړي ډول په بلوچستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاینې د سبوتاج هڅه ده. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکي وواژه او وروسته هوټل ته دننه شول. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار گوادر د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. تیرن ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړی دی. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرینا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل، د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بي ساري جنگ دی. خو شغلی روحانی زیاته کړه چې د جنگ په کلونو کې موږ د بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا هم په وارداتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پر ایران رانیولو مو بندیز وو. د پاینې حل کې ویل چې له دې ټولو سره سره نه هیلې سوی نه دی. او ملګری ملتونه وایي د یمن له لویدیځ څخه د ایران پلوه حوثي یاغینو وتل له پلان سره سم مخته روان دي. دغه اداره وایي د سره سمندرګي د دریو بندرونو له جملې له دوو بندرونو د یاغینو د وتلو لومړۍ ورځ د سولې د موافقې سره سم تیره سوه. یاغینو ژمنه کړې چې د سولې د دې موافقې په چوکاټ کې به له دغو سیمو څخه وځي. ملګري ملتونه له سلیف او راس عیسا بندرونو د یاغینو د وتلو بهیر څاري. یاغینو له 2014 کال راهیسې پر دغو بندرونو ولکه ټینګه کړې وه. ملګري ملتونو د یاغینو د وتلو پلان د دې لپاره څاري چې را روانه چهارشنبه هلته د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کړي. اوسي یاغینو ویلي چې دوی به د یمن د هدیده له بندرونو څخه هم تر روانې سهشنبې ووځي، خو د یمن حکومت حوثي یاغین د یوې نوې دسیسې په پیل تورن کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل کې غواړي دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړي. د وژل شوی پخوانی خبریالی مینی منګل کورنۍ د خپلې وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي. مینی منګل تیر ورځ د کابل په کارتنو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرولو لوري وشتل شو.
مخت اخترونه راکو سم جل کې د شکمړه کو چې ودرانه کې بیا مجبور سم مینه مل خرد ورور ته مې دښمنه جوړیږي پلار ته مې دښمنه جوړیږي په دا ود پښپګم راز باندې کاریګانې ورکلې خپلې پر جایو تړلا.
د وجل شوی مینی منګل مور و د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو انتخاباتو عملیاتي پلان پاړه هیڅ پرمختګ نه لري. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو در اثر پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. مسعود اندرابي وویل چې ډیری مجرمین او د پیاوړي بندونو کسان دم کړي د تېختې په حال کې دي. ښاغلی اندرابي نن په یو غونډه کې همداشان وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې له منځه وړي دي. په دې اړه نور حال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د شوي په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل کې د جرمونو کچه راښکته سوې ده. که څه هم مسعود اندرابي په دې اړه له ارقام ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د زیات شمیر پلان شویو جرمونو مجرمین یې نیولي دي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرې کولې وویل په جنایي جرمونو کې د داخلو کسانو د نوملړ خپرېدل له مجرمینو سره د چلند د بدلون یو موارد دی. هغه وایي موږ د کورنیو چارو وزارت د نوې شیوي په پلي کېدو چې لومړی پړاو یې په کابل کې متمرکز دی، موږ توانېدلی یو چې د پلان شویو مجرمینو سازمان یا ویس غړي چې په بېلابېلو شبکو کې تنظیم شوي وو د قانون منګولو ته وسپارو. اندرابي هم دا شانول د نوي مکانیزم لمخه څوک چې د قانون د پلي کېدو په وخت کې له پولیسو سره جګړه کوي لا ورته خبرګون سره به مخسي. لا تورېستي جرمونو سره په خوا کې جنایي جرایم حق ستونزې دي چې خلک په ځانګړي توګه د کابل خاریان یې اندېښمن کړي دي. په کابل خار کې قتل، اختطاف او غلا عمده جرایم بلل کیږي. په دې ورستۍ کې مینه منګل چې د تلویزیونو پروګرامونو په خوانی چلوونکي او د ولسی جرګې وسنۍ کارکونکي و تیر ورځ د کابل خار په و امنیتي حوزه کې ووژل سو. په دې ورستۍ درې میاشتو کې په کابل ښار کې څو د اختطاف پیښې سوي چې لږ تر لږه دوه ماشومان پکې د اختطافچیانو له لورې وژل سوي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست امرالله صالح د جنایي مجرمینو یو لیست خپور کړی و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پیښو په وخت کې د پولیسو اقدام د قناعت وړ دی که نه. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي محمد یعقوب وایي دوه اونۍ وړاندې و کلن زوی چې ښوونځي ته تللی و بیرته کور ته راونه ګرځېد. و کلن زوی نقیب الله چې درې ورځې ورک و په څلورمه ورځ یې جسد وموندل سو. یعقوب ادعا کوي چې تر اوسه هم پولیس نه دي توانېدلي چې د زوی د قتل انګیزه او لامل یې پیدا کړي. نوموړی وای کله چې د زوی د لادرکۍ په لومړۍ شپه د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې څانګې ته ورغی نو مامورین ټول ویده وو.
دا قماندان امنیت داخل شدیم بر ما د شوبې سات یک ورقه نشته کړ ببرم
هغه وای د کابل امنیت قماندانۍ ته داخل سم په سلمه شوبه کې راته و پانه راکړه راته ویل جنایي برخه ته یوسه. کله چې جنایي څنګه تولاړم د شپې نه وخت و او مې نه شکرای چې نوکریوالي څنګه سره خبرې وکړم. نوکریوال صاحبان ویده و هر څومره مې چې دروازه وټه کوله هیڅوک ویښ نه سول چې څه مشکل لري
یعنی جواب مره یو بګیرن کې فهمیدی بیا در چی مشکل ده.
د غسړای پولیس په بیکفایتی او د خپل زوی د قتل په نامخنیوي کې پولیس تورن بولی او وای په داس حال کې چې دوه تنه د زوی په وژنه کې شکمن دي تر اوسه هم پولیسو دغه کسان نه دي نیولي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو وامه ریدل چې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وای چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې نوي تګلارې ته بدلون ورکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابین وویل چې دغه بدلون په کابل کې د تیر کال په پرتله په جنایي جرمونو کې کمواله راوسته خو دلته په کابل کې د جنایي جرمونو پیخو زیاتېدو د زیاتو خلکو اندېښنې راپارولې. د تیر ورځ پخوانی خبریال او د افغانستان د ولسی جرګې مشاوره مینا منګل د کابل په و امنیتی حوزه کې د نامعلوم وسلوالو لوري په ډزو باندې وژل شو. نن د یک شنبه په ورځ د مینی منګل کورنۍ د حکومت نه وغوښتل ترسو د دغې قضیې جدي څېړنه وکړي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې اورو.
د مینی مور ادعا کوي چې لوری د میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. د دې په وینا مینا منګل د کوژدې پر مهال څو ځلې اختطاف او وهل شوې هم وه.
ودرکه دلته د غلګ ویلګارد ډیر به رقم وو موږ ته اخترونه راکو سم جل کې دیش کمړه کو چې ودرانه کې بیا مجبور سم نه مل خرد ورور ته مې دښمنی جوړیږي پلار ته مې دښمنی جوړیږي په دا ود پشپګم او راز باندې کاریګانی ورکله خله پر جای و تړلا نور دا ورور نه د خلک ور سره وو دا جل کې نه بریټ خا کوي وهاله وی وهاله وی وهاله ورندارې کلی تر وېستله کلی ټول په وینو ککړ وو.
د مینی مور وای ورسته بیا مینا د قومي مشرانو په منځګړی توپ خلاص شو او میړی بندي کړ. دا زیاته وی چې دوی بیا سرنوالې ته عریضه وکړه چې سرنوالانو د دوی غږ و نه ورید او هلک د پیسو په بدل کې خوشی شو.
سرنوالې ته لاله خوشنات هلای زنه دفتر کې سي پروین نو بي پنوم دا یا معرف پنوم فاول راځي ویل موږ د امیات تلګو د جل کې اختطاف سوی د دد شه ددا شه ده او دا خبر موږ ډیر خوشاله اوسه دا خبر رسمي سي پښتنه اوسي دا الک په دالیس کې ولاړو دا مینا مسور کړي وا سارنوالې دفتر ته نه نيسته خبرې سره وکړي 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 پیسې ورکړلې. سارنوال په ملک کلاس د کوکه واوخته واوخته وای دا نه د اختطاب سوی راځه جوړی تاسو په منځ کې وکما.
مینا په 14 کلنۍ کې جاوید ته پونم شوې و او تازه یو ونې مخکي طلاق اخیسته و. دا پرون سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرولو لوري په ډزو وشتل شو. میرمن مینا منګل په سو ټلویزیونونو کې د خبرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و او اوس د ولسی جرګې د دینی فرهنګي چارو د کمیسون سلاکار و. مینې ټولنیزې او سیاسي لیکنې او شاعري هم کوله. د مینی منګل مور د وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي.
لور سره زه ډېر ځخنات شوی ده حکومت د حکومت کلا کلا د خلک د پیسو سترګې نیسي زه نه غواړم چې محکمه سي زه غواړم چې دام سي دا خلک په جزا یا یو جل کې سره په دې سابیا سي سپخته تاسو وستي نه دا زه وایستله مکمله من منطقه ټول وینو نه ولا ټول منطقه وینو نه ولا هغه د فیسبوک نه هم ولې ته لاسه چې پښته دي.
د مینی مرګ په ټولنیزو رسنیو کې هم توند خبرګونونه راپارولې او ډېری خلکو د عدالت د ټینګښت خبره کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو هم دغه پیښلی او د عاملینو د نیولو غږ یې کړی. د لوی سرنوالۍ بیان جمشید رسولی بیا د مینی منګل د مور دی دا پاړه داسې وویل.
در سال 1396 خانم مینا منګل یک
په 1898 لمریز کال کې میرمن مینی منګل یو عریضه سرنوالی ته ورکړې وه. په کې د کورنۍ اختلافاتو په تړاو یادونه کړې وه. له خپل واده نه راضي نه وه. د واده د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې وه او په دې قضیه کې د ګواښونو یادونه هم کړې وه چې سرنوالی دا موضوع وڅېړله او ورته رسیدنه کړې ده.
د کابل پولیس وایي د ولسی جرګې د سلاکاري او د ټلویزیوني خبرونو د پخوانی چلوونکي مینی منګل د قضیې په اړه پلټنې روانې دي. د کابل د امنیې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی د هغه کس په اړه څېړنې کوي. د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبرې مجله اوري.
د افغانستان د انتخاب د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو عملیاتي پلان په اړه هیڅ پرمختګ نه لري. د دې بنسټ مسولینو نن وویل کله دغه کمیسیون کارونه په همدې توګه په سستۍ سره پر مخ روان وي پر راتلونکو انتخاباتو باغیز وکړي. بلخو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس که هم د انتخاباتو د عملیاتي پلان په اړه خبرې نه کوي خو دا وایي چې په دې برخه کې د کمیسیون د رهبرۍ پریکړې ته منتظر دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي. خو د انتخاباتو څارونکو بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو د عملیاتي پلان په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دغه وضعیت ته په کتو راتلونکي انتخابات د بحران په لور روان دي.
پیشرفت‌های عملیاتی و تخنیکی انتخابات
متاسفانه که ما در گذشته تخنیکی او عملیاتی کارونه په برخه کې په خوشنۍ سره چې پرمختګ نه لرو. د سور پشپګويشته مباید نوملیکنه پایل شي. د عامه پوهاوی پروګرامونه نشته. په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه فعال وي او څو ورځې به کار کوي او څومره کارکونکي به پکې بوخت شي. دوی چې په خلصه وایي په عمل کې پرمختګ نه لري. پیشرفت
وجود نداره.
د انتخاباتو د محلويش د پلیکولو سرنګواله د درې انتخاباتو د بودیجې او د لوجستیکی برخې نسرګندیدل د رای ورکونکو د نوملیکنه لپاره د اطلاعاتو نشتون او دا چې په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه خلاص وي په عملیاتي پلان کې شامل موارد دي. د فیفا بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروګرام لپاره یوه کړنلاره هم نه ده تصویب کړې. په ورته وخت کې د تقویتی یا په ولسی جرګه کې د رای ورکونکو د لیس په اساس د نوملیکلې د پروسې پیل تسلور ورځې پاتې دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پروسې ته آمادګي لري خو بنسټونه وایي د ولسی جرګې د رای ورکونکو فهرست ته اعتبار ورکول دا ښیي چې دغه کمیسیون له عملیاتي پلان نه لرې پاتې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول تخنیکی کارونه بشپړ کړي او د رهبرۍ د پریکړې وروسته به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل
عملیاتي برخه د لپاره کاملا تخنیکی ټول هغه موارد چې ضرورت دی هغه آماده دي. ولی یو سلسله فیصلو ته ضرورت ده چې د ټاکنو کمیسیون رهبری او کمیسیون په دې برخه کې تصامیم ونیسي. هغه تصامیم نیولو نه وروسته موږ عملا عملیات پیلوو.
د موقتو کارکونکو د تنخواګانو نه ورکول بل انتقاد دی چې د انتخاباتو پر کمیسیون کېږي او څارونکي بنسټونه یې لامل په کمیسیون کې شته فساد ګڼي. خو ښاغلی ننګوی د دغو کارکوونکو د حقوقو ورکړې پیل کړې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ورزو روزګان ولایت ته د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د ترنکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې. د روزګان ولایت امنیتي مسولین وایي دغه لارې د نظامی عملیاتو پر مهال پاکه کړې او په یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ترنکوټ ښار اړوند د چینو او خانقي سیمو کې افغان او بهرنیو ځواکونو څلور ورځې ګډ پلي عملیات وکړل. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د عملیاتو سیمې ته تللی او دغه راپور چمتو کړي.
د ورځې لاس بجی دی او د افغان فوجیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د ترنکوټ شار اړوند چینو هغه سیمو ته روان یو کوم چې افغان او بهرنی ځواکونو په ګډه په تیر یوه هفته کې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه لسمی څخه پر تیرېدو د سړک پر یو غاړه او بل غاړه نړیدلې لوټي لوټي کورونه د یو لوی وژدې چکړې کیسه کوي. کله چې د جګړې اصلي سیمې ته ورسېدو او هلته مې د نړیدلې کورن څخه کلیپونه اخیستل، نو د انسان غږ مې تر غوږ شو چې زګیروی دی. زما تر څنګ د سره سلیپ یو کارکوونکي هم روانو، هغوی هم دا غږ واورېدې. نو سمدستي یې لوټې سره وشنلې چې ګورم دوه انسانان ترې لاندې دي، یو لاله مخکې وژل سوی او د یوه هم وروستۍ سلګۍ دي. دوی په ځانونو پورې مهمات تړلې وه او وسلې هم تر څنګ پرتې وې. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا وژل سوي وسلوال طالبان دي. نوموړي وویل چې په دغه دوو کسانو کې یو د مومن نعمان په نوم د وسلوالو طالبانو مهم کمانډان هم دي. کمانډان وایي د یادو دوو وسلوالو طالبانو تر څنګ په دغه عملیاتو کې د دوو مهمو کمانډانانو په ګډون 2 تنه نور وسلوال طالبان هم وژل سوي.
د موقت رکمو شما قرار دادیم 3 میشوه کې خط مقدم جبهه بوده.
په دغه سیمه کې چې موږ او تاسو قرار لرو لتیرو 3 کلون رئیس د جګړې لمړی کرښه طالبانو د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کار. موږ په پازل د خدای په تیرې وافته کې افغان پوځیان او زموږ د نړیوالو همکارانو په مرسته مو سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاکه کړ او تاسو ګوري چې د وسلوالو طالبانو جسدونه هم تر خاور لاندې
تخریب کړم او جسدایشان شما دیدې شاهدان هستید چې جسدایشان باقی مونده.
کومندان وای د یاد عملیات پر مهال د ترنکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځلو لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې. نو موړي وای د یاد عملیات پر مهال افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د سیمې د خلکو که څه هم کورونه په بشپړ ډول له منځه تللې وه، خو دوی زیات خوشحاله وه چې سیمې یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي، ځکه دوی له تېرو 3 کلونو راهیسې له خپلو سیمو مهاجر وه. د دوی غوښتنې دا وې چې دولت یې سیمې له ماینونو پاکې کړي او مرستې دې ورسره وکړي. د دوی له ډلې دوو تنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخکې دا مونږ چې کچې خوښ خلاص او پیلا مونږ ډیر خوشاله یو، ځکه چې مخکې چې د شمن دلته موقعیت درلودې مونږ ډیر سخت په تنګ وو. دغو درسه مونږ د باندې نو سره وتلې خپل پښتو ته ادامه نه سور کولای. اوس پیلا چې امنیتي ځواکونه راغلي مونږ د دې خدای هیله لرو چې تر څو مونږ دغه مونږ کښ امن کې او مخکې پوسې وروي. د مخکې پوسې را دي دغه مینونه چې د ځکه چې کم دشمن دغه موقعیت درلودې دلته ډیر سخت مینونه پټ دي در دیوالو لاندې. مونږ ته باید دغه مینونه خونڅه کې تر څو مونږ خپل اجیش بند ته دغه ورکو ادامه ورکړو.
یعنی دوه خوشاله یو چې بیخي مونږ په عمر کې دغه خوشالي نه دی لکه چې مونږ چې دا مونږ کار خلاص دوه خوشاله یو.
د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي، کنه نو وبې زفي. دوی وایي وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د چینو سیمه.
ازادي رادیو نه د شپږو بجو پښتو خبري مجله اوریده. لاجوردو د لار یو شمیر افغان سوداګر وای دوی او د لاریو موټر چلوونکي د ویزي او روټ پاس په ګډون لزینو ستونزو سره مخ دي. دوی وای ځینې هیوادونه ورته په ځان ویزه ورکوي، په لار کې موټر درول کیږي چې دا چاره مارکیټونو ته په وخت د افغان تولیداتو پر رسولو کې ستونزه رامنځته کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ستونزې منی، خو وای چې د ویزي په ګډون یې ډیری ستونزې حل کړي او نور هم د هواري په حال کې دي. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د متشبسینو د برډ مشر وای چې افغان حکومت به د لاجورد په لاره کې د افغان سوداګرو او بارلوونکو موټرو د ستونزو خبرې ته پام وکړي. رحمدین حاجی هغه د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګر په دغه لاره کې د ویزې په ګډون له یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
روټ پاس په ډیر مشکل باندې مملکتو ته ترلاسه کیږي او همدارنګ ویزه هم په دا عین مشکل دی. د ویزی او د روټ پاس د ډریورانو مشکلات او د تجار مشکل عین مشکل دی. په دې خبره ستونزه هم دغه نقطه ده او فلهنم ته موټران آماده دی چې البته حرکت وکړي. هغه هم د ویزی روټ پاس د مشکلات چې مې درته ول دغه په خاطر توقف لري.
د دغه لارې د پرانستو په لومړۍ ورځ افغاني محصولات او تولیدات چې افغانی موټرو کې بار وو چین او ترکیه ته واستول سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لنن 15 میاشتې مخکې په هرات ولایت کې د لاجوردو لار پرانستله. د لاجوردو لار چې په تیر کې د وریښمو لار بلل کېدله، د افغانستان له هرات د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته او له دې لارې بیا له آزادو اوبو سره نښلي. افغان سوداګر وایي چې له دې لارې وچه او تازه میوه طبي بوټي او بلابل نور افغاني تولیدات اروپایي هیوادونو او نړیوالو بازارونو ته صادروي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یاده برخه کې یو شمیر ستون زمانی خوای د غلار نوې د افغان سوداګر او موټر چلونکي نوې سوداګرۍ او لار تجربه کوي. د دغه وزارت وین سمیر رسا ازادي رادیو ته ویل د افغان سوداګرو د بیزیستون زحل سوي او د نموډي په خبره په پرلپسې توګه هڅې کیږي چې د افغان حکومت اړوند بنسټونه چې په یو مشترک بورډ کې سره کار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم غړیتوب لري پاتې ستونزې هم حل کړي. هغه وایي نوې لار او لومړۍ تجربه د ستونزې مشخصې سوي دي. رښتیا هم د ویزې ستونزه وه چې د بهرنیو چارو وزارت له ګډ ټیم سره دغه ستونزه حل کړي. ګرجستان کې زموږ سفارت نه و. سوداګر کولای سي چې د هغه هیواد ویزه په ازبکستان کې واخلي. تمه لرو چې په دریم او څلورم پړاو موټریز کاروان کې دغه ستونزه په بشپړه توګه حل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای که حکومت د افغان سوداګرو ستونزې حل نه کړي، دغه لره چې افغان سوداګري ستوکي نړیوالو بازارونو ته سوی لسقوط سره مخسی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا هم یو نړیواله مسله ده. ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي داسې ښکاري چې له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره هڅې په کمزوري کېدو دي. ګوتریش دا څرګندونې نن د نیوزیلند د اوکلاند ښار ته تر رسیدو پر وخت کړې دي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به په نیوزیلند کې د هغو مسلمانانو له کورنیو سره هم وګوري چې څه موده وړاندې په یو وسله واله حمله کې د جمعې د لمانځه پر مهال ووژل شول. نور حالې احمد تکل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د یکشنبه په ورځ نیوزیلند ته له رسیدو سره سم وویل د نړۍ هیوادونه د پاریس په موافقه کې له خپلو ژمنو سره سم هغه اقدامات نه عملي کوي چې په نتیجه کې د ځمکې د تودوخې په درجه کې له صنعتي دورې د مخکې وخت په شان د سانتیګراد دوه درجه کموالی راځي. ګوتریش چې د نیوزیلند په اوکلاند ښار کې له صدر اعظم جسندا اردرن سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل د سیخکاري چې له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره هڅې په کمزوري کېدو دي. ښاغلی ګوتریش په پام کې لري چې د اقلیمي بدلونونو د اساسي ستونزو د موندلو لپاره د جنوبي پاسیفیک سیمې ته د سفر په ترڅ کې د درې ورځو لپاره په نیوزیلند کې پاتې شي. ګوتریش وویل نړۍ هغو اهدافو ته د رسیدو پر لاره نه ده سمه شوې چې د پاریس په موافقه کې تعریف شوې دي. د ده په وینا تناقض په دې کې دی چې د ځمکې د اقلیم وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، خو ښکاري چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره سیاسي لیوالتیا په کمزوري کېدو ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم درس پام کې لري چې په کرایست چرچ ښار کې د مسلمانانو د ټولنو له مشرانو سره په کتنه کې د مارچ په 15مه پر دو جمعتونو د وسلوال برید د پیښې په خاطر چې یو 50 لمونځ کوونکي پکې ووژل شول له هغو سره خواخوږي څرګنده کړي. ښاغلی ګوتریش وویل چې دای هر کال د روژې په مبارکه میاشت کې یو اسلامي هیواد ته سفر کوي، خو سږ کال یې غوره وګڼله چې د نیوزیلند له مسلمانانو سره وګوري څو له دې پیښې وروسته د هغو د جرأت او زغم ستاینه وکړي. ګوتریش وویل دای د نیوزیلند اقدامات ستایي ځکه صدر اعظم میرمن اردرن له پیښې سمدستي وروسته د وسلو د کنټرول د نوي قانون په انفاظ کې مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د هیوادونو پر مشرانو او د ټکنالوژۍ پر کمپنیو غږ وکړ چې پر ټولنیزو شبکو د تشدد د آنلاین ښودلو د مخنیوي له هڅو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د کرایست چرچ ښار په دو جمعتونو برید کوونکي د خپلې حملې جریان په مستقیم ډول پر فیسبوک خپور کړی وو. تمه ده چې د نیوزیلند صدر اعظم میرمن اردرن په روانونۍ کې پاریس ته د سفر په ترڅ کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د دې ډول پیښو د آنلاین ښودلو د مخنیوي په اړه د بحث لپاره جوړیږي او کوربنه به یې دا او ولسمشر ایمانویل ماکرون وي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. اوس هم د آیا پوهېدی یوه بله برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
د هوا ککړتیا د اوسنۍ نړۍ یوه لویه اندېښنه ده، سره له دې چې ډېره هڅه کېږي چې انسانان د هوا د ککړتیا کمولو ته وهڅول شي، خو د چاپیریال ساتنې ملاتړې وایي چې نړۍ مخ په تودېدو ده او د چاپیریال ساتنې لپاره روانې هڅې ډېرې بریالۍ نه دي. په آیسلند کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یوه اختراع شوې ده. دوی په دې نوې طریقه کې کاربن ډای اکساید د یوې طبیعي پروسې له لارې پر ډبرې بدلوي. په دې پروسې کې کارول شوې ټکنالوژي په حقیقت کې د هغې طبیعي پروسې تقلید دی چې زرګونه کاله دوام کوي. متخصصان وایي په دې طرحه کې لومړی په اوبو کې د کاربن ډای اکساید د حل کولو له لارې دا ګاز جذب او کنټرول کیږي. په حقیقت کې په دې طریقه له کاربن ډای اکساید څخه ګاز لرونکي اوبه جوړیږي. په بل پړاو کې کاربن ډای اکساید لرونکي اوبه د تزریق ځای ته لیږدول کیږي او بیا په